The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
جانوري دونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نن د ګل ورځ 2014 کال د اکتوبر د میاشتې سلیریشتمه نیټه د پاکستان کې شوې دي. د ماخام شپه افغانستان کې دي. د ماخام پینسلی میو په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه کې درته ز سمینه احسن
او ز نوشروان کلندر
هر کله وایو. ګرانوري دونکو تاسو ته په دې خبرونه کې تازه خبرونه او په مهمه موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه وړاندې کوو. فلاول غوښی د خبرونو سرټکو ته
د هند او پاکستان ترمنځ د پولو یو خوا او بل خوا ډزو کې نږدې درې کسان وژل شوي دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د پاکستان په لوا تندروا ډلو لخوا د ترهګرې پیښو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ وژنه کړکېچنې شوې ده.
د داعش نه د عراق دویم لوی ښار موسل بیرته اخیستلو دپاره د رواني جګړې په اتمه ورځ عراقي او کورد فوزیان د ښار ختیځ او جنوب په لور ور روان دي.
او نن په ټوله نړۍ کې د پولیو ناروغي ورځ نمانځل کیږي. پولیو ناروغي اوس یوازې نایجیریا، افغانستان او پاکستان کې پاتې ده.
ګران اوریدونکو سټکې تاسو واورېدل موږ سره اوسی په دې خبرونه کې به تاسو ته په یو شمېر مهمه موضوعاتو باندې تفصیلي ریپورټونه وړاندې کوو. خو لاول مهمه خبرونه. د پاکستان او هندوستان ترمنځ په ورکینګ باونډري ډزو کې لږ تر لږه درې تنان وژل شوي او په دې کې دوه ماشومان هم دي. هندي پولیس وایي د پاکستان لخوا شیلینګ او ډزو کې د ګل په سهار وختي یو هلک مړ او څلور تنان زخمیان شوي دي. بلخوا د پاکستان فوج وایي هندي فوج په لانجمنه پوله ډزو کې دوه پاکستانیان وژلي دي چې پکې د اتلسو میاشتو یو ماشوم هم دی او اووه تنان نور زخمیان دي. یاد دی د هند ولقې لاندې د کشمیر په اوړي کې په فوزي کیمپ ته حملې او د هغې نه پس د هند لخوا د پاکستان ولقې لاندې کشمیر کې د سرجیکل سټرایکس دا وو حالات د وړاندې نه خراب کړي دي.
هندي پولیس وایي هغوی د هیواد په شرقي برخه کې د یوې نښتې په مهال اتلس ماونواز یاغیان وژلي دي. دغه وسلوال د چین کمیونیسټ لیډر ماو زه ډونګ د فکر نه متاثر دي او د تیرو پنځو لسیزو راسې دغه سیمه کې د غیر مساوي رویې په ضد جګړه کوي. د هندي پولیسو وینا ده دغه نښته د اتوار په ورځ وروستو له هغې شوې چې چارواکو ته د اوډیسا او اندرپردیش ځنګلو کې د دیرشو ماونواز یاغیانو د راټولېدو خبر ترلاسه شوی.
د پاکستان د قومي صحت اداره ان ایچ ایس وای پاکستان کې د پولیو په کیسونو کې 2.5% کموالی راغلی. د وزارت ویاند وای د نه معلومیږي چې موږ د پولیو خاتمه هدف ته ډیر ورنږدې شوي یو. یاد دي نن په ټوله نړۍ کې د پولیو د خاتمه عالمی ورځ نمانځل کیږي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا په دنیا کې یوازینی درې ملکونه پاتې شوي چېرته چې اوس هم د پولیو وایرس موجود دی. د پاکستان صحت چارواکي وایي دوی به په دغه ورځ د پولیو پر ضد د څلور ورځني مهم آغاز کوي. دغه مهم به د خیبر پختونخوا او قبایلي علاقو دپاره وي. د ملګري ملتونو د ماشومانو څانګې یونیسف دپاره مشر ډاکټر جوهر ډیوه ریډیو سره په مرکه کې ویلي تیر کال په مقابله کې خیبر پختونخوا کې د پولیو کیسونه 6% کم شوي او که مهم دغه شان کامیابی سره روان وو نو روان کال اخیره پورې به د پولیو وایرس مکمل ختم شي. ارشد مومن سره مرکه کې دغه تفصیل وړاندې کړي.
تمام دې کې تعاونو کې پیرنټس تعاونو کې نو زما په خیال دسمبر پورې چې دا درې څلور مهمونه دي. که دې کې موږ پولیو ویکسینیشن هر ماشوم ته وکړو نو هیڅ شک نشته چې دا پولیو ختمې دي شي او دا موږ ته مخامخ مثالونه موجود دي. نو انشاءالله امید دی چې نیکسټ 4-5 منتھس د پولیو اریډیکیشن ګلوبل لپاره یو ټول امپورټنٹ ٹائم پیریڈ دے. ڈیفینیٹلی سیکورٹی خو یو داسی یو عنصر دے چې هغه هر ځای کې داغه اهمیت شته دے. بغیر د سیکورٹی بغیر د فیئر انوائرمنٹ ٹیمز هم آسانه سره فیل ته نوزي. خو گورنمنٹ دونه سٹیپس اغستی دي چې انشور کړي د سیکورٹی فل اویلیبل شي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
د خیبر پختونخوا پولیس چارواکي وایي نامعلومه موټر سایکل سورونن د چارسدې سردریاب سیمه کې د استخباراتي ادارې یو انسپکټر په ډزو وجل دي. پولیس د ملزمانو د نیولو لپاره سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی دي. د طالبانو جماعت الاحرار ډلې د استخباراتي ادارې د چارواکي د وجه نه ذمواري اخیستې ده. بلخوا د بنو پولیس وای لکې مروت ضلع ته نږدې د بوریواله تاڼې په حد کې د دوو ښځو مړې موندې دي چې په ډزو ویشتل شوي دي، خو تر اوسه د دوی د وجه نه علت نه دی معلوم شوی. اخوا بیا د پاکستان نه کرارو صوبې بلوچستان کې چارواکي وای د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې د ساحلي ښار گوادر په سیمه کې د سمندر غاړې مامور دوه امنیتي عسکرو په شمول سلور تنان وجل شوي دي. نور تفصیل یې د ډیو رادیو خبریال حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
چارواکی وی دغه پیښه د زیلی هیډ کوارټر گوادر زخه د ایران په لوري باندې د اویا کیلومتره په واټن باندې په جیونی کې رامنځته سواله. د جیونی ایس ایچ او چاکار بلوچ وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون ته وویل چې د پاکستان کوست ګارد دغه افسران په ولسی جامو کې بازار ته تللی وو چې د ناڅرګند وسلوالو له لوري پر دوی باندې ډزې وسوې، چې په ترس کې نیک محمد او بل بیا د کوست ګارد عسکر اشتیاق احمد ځای پر ځای ووژل سو. د جیونی ایس ایچ او چاکر بلوچ وی چې په دغه پیښه کې دوه کسان ټپیان سوي هم دي، هغه بیا دکانداران دي. په دوی کې یو شبیر احمد او بل بیا عبد حسین شامل دي. ټپیان سوي کسان په سملاسي ډول باندې دولتي روغتون ته راوړل، الته درملنه روانه ده. عیني شهیدان وویل چې برید کوونکي له پیښې وروسته پر موټرسایکل باندې وتښتېدل. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه.
د پاکستان د محصولاتو ادارې فیډرل بورډ آف ریوینیو ای بی آر د هیواد مرکزی بینک سٹیٹ بینک او د ونډو بازار د سارنې کمیشن نه د پاناما لیکس او بهاما لیکس کې د شاملو خلکو د بینک اکاؤنټونو تفصیل غوښتې دي. په پاناما لیکس کې د هیواد 1590 تنانو او بهاما هیواد کې 1050 پاکستانیانو په اړه معلومه شوې چې په پټه کاروبار کړی او د ملک نه په اربو ډالر بهر اوښ کړي دي، چې پکې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د خلکو نومونه هم شامل دي. اقتصادي کارپوهان وایي دغه خلکو په اړه دا نه ده معلومه شوې چې دغه خلکو د ملک نه بهر پیسو اوښکلو لپاره قانوني لارې خپلې کړې وي او کنه.
د شمالي فرانس ساحلي ښار د کیمپ نه کډوالو کړي شروع کړي دي. د فرانس حکومت وایي د جنگل په نوم دغه کیمپ بلې علاقې ته وړل کیږي. په دې کیمپ کې تقریبا 8000 کډوالو سیږي او د دوی منتقلي کې به یو هفته وخت لګي. دغه کډوال به په ټول فرانس کې د کډوالو مرکزونو ته منتقل کړي شي او دوی ته به په فرانس کې د پناه موقع هم ورکړي کیږي. فرانس وایي د سالیاس د علاقې د دغه تر ټولو غټ کیمپ منتقلي په انساني بنیادونو کې باندې کیږي، خو ځینې کډوالو د دې پرسته د پولیسو سره نښتي هم کړي.
د عراق کورد پیشمرګ ځواکونو د اتوار په ورځ د عراق تر ټولو لوی ښار موسل څخه بهر د داعش د جنگیالو په ضد لوی پرمختګ کړی دی. د ښار څخه بهر د پیشمرګ کمانډرانو میډیا ته ویل دي د هغوی جنگیالي بشیکا ښار ته داخل شوي، کوم چې د داعش د قبضې لاندې موسل څخه د 10 کیلومتره په فاصله شمالي لور ته موجود دی، خو صحافیانو ته ښار ته د داخلېدو اجازه نه ورکړی شوې. د دغه پرمختګ په داسې حال کې شوی چې د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر دغه سیمې ته نږدې ایربل ښار ته د اتوار په ورځ باندې ورغلی او د کورد مشر مسعود برزانی او مهمو کمانډرانو سره لیدلی وو.
د امریکا صدر براک اوباما وایس ریپبلیکن صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ ورځ تر ورځ ځان د صدارت لپاره نور نامناسبه ثابتوي. هغه په لاس ویګاس کې 13 ورځې وی دستوري ته وینا کوله. اوباما د خپل ډیموکرات صدارتي امیدوار هیلری کلینټن حمایت کوي. هم دغه شان خبره هیلری کلینټن د نارت کیرولاینا په شارلوټ کې هم کړې، هلته هغه خپل انتخابي مهم چلی. بلخوا ډونلډ ټرمپ په فلوریدا کې خپل پلویانو ته وینا کې ویلي هغه به د حکومتي بدعنوانۍ مخه نیسي او دا چې د هغه مخالف او امیدوار د کرپشن د خاتمه هیڅ منسوبه نه لري، ولې چې هغه په خپل د بدونوانی علامت ده.
د امریکا د آسیایي هیوادونو لپاره سفارتکار ډینیل رسل د فلیپاین په سفر دی. نوموړي خپل تازه سفر په داسې وخت کوي چې د فلیپاین صدر د وته د زیارت په ورځ د چین سفر وروسته ویلو د امریکا نه خپل پوزي لارې جدا کوي او چین سره به اتحاد جوړوي.
د وینزویلا کانګرس 13 ورځ ویلې په ملک د ریفرندم لار نیول د حکومت لخوا فوزی کودتا ده. په یو ایمرجنسی غونډه کې د حزب اختلاف اکثریت یو قرارداد منظور کو. په هغه قرارداد کې ویلې شوی د صدر نیکولس مدورو حکومت آئینی حکم د نه منلو سره کودتا کړي. دغه قانوندانانو د اعلی عدالت د قاضیانو او د قامی انتخابي افسرانو د بدلولو وړاندیز هم کړي، خو د صدر مدورو د انتظامی پلویانو په حزب اختلاف تور لګولې د فوزی بغاوت لپاره د حالاتو نه فائدې اوچتې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ٹی پر ریڈیو دیکھ رہا نورتن کو دی پر ریڈیو پر ونی تاسو د واشنگتن ڈی سی د سٹوڈیوز نا نیخ بنی غاوری تاسو په خبرونو کې واوریدل. تر ټولو مهمه خبر نن چې په میډیا باندې خوریږي هغه د پاکستان او هندستان ترمنځ په ورکینګ باونډری باندې په ډزو کې لږ تر لږه د درې تنانو د وژنې خبر. دواړه هیوادونه په یو بل باندې د دین خطو یا د دې ډزو تورونه لګي او وایي چې شورو لاول د بل خوانه شوی و. د زموږ همکار نصیر احمد کاکړ دا وخت کې موږ سره په سټوډیوز کې موجود دی. د هغوی نه بعد د پولې د دواړو خواو ته د علاقې د دې ټول علاقې د جغرافیې په حواله سره تفصیل او رسوم مهمه علاقه ده. دا به هم تپوس کو په خیر راغلی کاکړ صاحب.
ډېر مننه سمینا حسن.
کاکړ صاحب لاول چې د ورکینګ باونډري خبره کیږي نو اوریدونکو ته که تاسو دا وایي چې ورکینګ باونډري یا لاین اف کنټرول د دواړو ملکونو ترمنځ دا څه شی دی؟
بالکل زبر قدر مننه اوریدونکو ته. اول دوره لاین اف کنټرول یا چې بیا ال او سی هم ورته وایي په دې باب ورته وایم چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر او د هندوستان تر ولکې لاندې کشمیر دغه لاین اف کنټرول سره جلا کوي. دغه لاین یا لیکه د شملا د پریکړې په ترڅ کې په 1972 کې کشل شوې وه، خو تر دې وړاندې هم یو لیکه د دواړو کشمیرونو ترمنځ په کال 1950 کې د لومړي هند او پاکستان ترمنځ چې جګړه شوې وه هغه وروسته ملګري ملتونو دغه لیکه راکاږلې وه، خو هغه یوازې سرحدي لیکه ویل کېده. د هندوستان او پاکستان ترمنځ بیلابیلې کشالې پرتې دي، ځکه سرحدي پوله باندې هم بیلابیلو لیکو ته جلا جلا نومونه ورکول سوي دي، لکه څرنګه چې ال او سی دی. بیا د بلې لیکې نوم دی ورکینګ باونډري، چې هندي پنجاب او پاکستانی پنجاب سره بیلوي. خو دا د ورکینګ باونډري اصطلاح یوازې پاکستان کاروي، البته هندوستان دغه لیکې ته نړیوال سرحدي یا انټرنیشنل بارډر وایي. د هندوستان او پاکستان د سرحدي پولې اوږدواله 1300 میل یا 2900 کیلومتر ده، چې د نړۍ له یو څو خطرناک سرحدونو څخه یو دی. دې پولې باندې یو نیم لک غټ برکی بلپونه یا فلډ لایټس د هندوستان لخوا لګول سوي دي او 50,000 د دغه رڼاګانو لپاره کمبي یا ستنې لګول سوي دي چې هر وخت څارنه کیږي.
دا خو تاسو د ورکینګ باونډري او د لاین اف کنټرول تفصیل بیان کو. د پولې دواړو خواو ته په دې لاین اف کنټرول باندې سیمې کمی کمی دي.
بالکل سمینا حسن، د پاکستان په خوا باندې کې د سند ایالت څخه را شروع کونو، د هندوستان سره د پاکستان پوله هم د سند له ایالت څخه له سمندري اوبو څخه شروع کیږي. ټټه سیمه ده، سانګر سیمه ده، نوابشاه او همدارنګه په پنجاب کې بیا رحیم یار خان، بهاولپور، ساحیوال، کسور، سیالکوټ او بیا لکه څنګه چې هم ټولو ته معلومه ده دواړو اړخونو ته کشمیر په مینس کې هم دغه لیکه ده او بیا تر ګلګته پورې دغه لیکه تللې ده. د هندوستان لخوا بیا جلسمیر، رامګړ، لودیانا، امرتسر، جامو، کارګل او همدارنګه دغه لیکه بیا تر ګلګت بلتستانه پورې تللې.
د دواړه هیوادونه کاکر صاحب نن سبا چې څنګه روان دي په یو بل باندې تورونه هم لګي د ډزو د شروع کولو، چې کله په یو بل باندې ډزی کوي وسله کومه کومه استعمالوي؟
چا غټ جنگونه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوي دي، پاکي خوشکاره خبر ده، الوتکې جنگي او همدارنګه ټینکونه او د نور درنې وسلې کارول سوي دي. خو اوس چې کوم دي وسله کاروي داسې چې په اصطلاح باندې سکریمشز کیږي یا بیا نشته کیږي د دواړو هیوادونو د پوجونو ترمنځ، یا چې بیا هغه سره دي ځواکونه دي دغه ترمنځ، د زیاتره هم وړې وسلې کاروي، یا که بیا ځینې وختونه که دغه جګړه لږ درنه سي نو توپخانه هم استعمالوي. تر دې بلای تر اوسه پورې بیا په دغه دواړو سرحدونو باندې یا د دواړو هیوادونو ترمنځ په لیکه باندې چې کله هم نشته سوي دي، هم دغه توپخانه ده یا وړه وسله چې په هغه کې کلاشینکوف او جی 3 او دارنګ نور توپکونه دي.
ډیره مهرباني کاکر صاحب، تاسو موږ سره راغلي، تفصیلات هم را دي که د هندوستان او پاکستان ترمنځ موجوده کې نن سبا چې کمین ختی شوي دي.
ډیره مننه له تاسو څخه.
دا ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د هند او پاکستان د پولې په سر باندې چې کوم تاو تریخوال دی دا هغه په اړه باندې رپورټ او تازه پیښې چې کندې هغه تفصیل موږ ته وړاندې کو. خو دا چیرې د هند او پاکستان ترمنځ دغه تاو تریخوال ته په نړۍ کې په کوم نظر باندې کتل کیږي؟ نړیوالو مطبوعاتو کې هم وخت په خپله باندې لیکل کیږي. دا وخت موږ سره په سټوډیو کې موجود دي د ډیو ریډیو همکار بیروز خان صاحب چې هغه براته دغه تفصیل وړاندې کوي چې نړیوالو مطبوعاتو کې دغه موضوع ته په کوم نظر باندې کتل کیږي. بیروز خان صاحب په خیر
ډیر مننه خوشاله اوسي. څنګه چې دغه تاسو تفصیل ورکو خو د دې سره سره په میډیا کې چې څه تاثر دی د هندوستان دننه او د پاکستان دننه نو اغي پس د اغي په حواله سره دوی د ماهرینو سره چې کوم کار په هاندي د اغي سره خبرې ترې کړې دي. دا یو لیکوال ده ګیت آنند په نوم باندې. نو د دې د یو دریو سلورو کسانو سره خبرې کړې دي او د هغه اغه کوم خبرې چې دي د اغي کوم سوچ او فکر دي زغړم چې خپل اوریدونکو سره دا شریک کوم. غټه وجه دا ده چې دوه ملکونه هندوستان او پاکستان چې دي د ایټمی ملکونه دي او د دوی په منځ کې په تیرو کې جنگونه هم شوي دي. نو په دې آرټیکل کې دی د سی آی اے چې کوم د استخباراتي اداره ده د امریکې د دې یو پخوانی افسر یا د دې یو کارکونکی یو ایجنټ چې دا په ایشیا کې ډیر پاتې دی د بروس ریډل نومیږي دا هغه سره هغه نه چې پوښتنې کړې دي چې دې حالاتو ته څنګه ګوري څه وایي چې دا څه دي. نو هغه وایي چې موږ داسې ځای کې نه یو چې ګندې واپسې نه شو کولی خو و ډېر په طوفاني اوبو کې یو. دا د هغه یو ړمبنې هغه ده چې غواړم د خپلو اورېدونکو سره شریک کړم. او بیا و دې وایي چې چې کله بل حمله وینو او دا فقط وخت ته انتظار وي مونږ دې ته انتظار به دې چې اوس بل حمله کله کیږي ځکه چې د پاکستان د په دغه کانټیکس کې خبره کیږي چې د پاکستان نه چې کوم ترهګر یا توند روا ډلې دي دا په هند کې عملیات کوي یا په د هند کنټرول لاندې د ولقې لاندې چې کشمیر دی هلته کوي. نو دی وایي چې دا به صرف د وخت انتظار وي خو وزیر اعظم مودی چې کوم دی نریندر مودی د هندوستان وزیر اعظم وایي هغه کرخه راښکلې ده او دی به لکه د تیرو وزیر اعظمانو په شانتې نه وي د هندوستان ځکه چې هغې کچرې داسې پیښې به وشو نو هغوی به په سفارتي توګه خپلې هلې ځلې شروع کړي او احتجاج به یې وکړو. خو دې وایي دې داسې ځای ته رسېدلی چې دی به داسې نه کوي ځکه که دې داسې کوي نو دی به خپل حیثیت ته لاسه ورکړي ځکه د هندوستان اولس اوس د دنه هم غوښتنه کوي دی ده هم د هندوستان اولس ته دغه یو تاثر ورکړی دی. بیا د دې په هغه چې په یو بله کارپوهه ده مایرا مکډونلډ دا د یو لیکواله ده د دې یو کتاب دی مشهور کتاب دی هغه دی ډیفیټ از ان اورفن هاو پاکستان لاست د ګریټ ساؤتھ ایشین وار. دا د پخوانو دغه کې د بنگلادیش په دغه باندې هغه دی. نو وایي چې د هندي میډیا چې کوم تند دریز دی نو هغه انډیا جنگ په لبیایي دا د هندي میډیا په حواله باندې دي دغه دي او هم دغه تاثر د پاکستان د میډیا مبارک هم دی هغه رسو راشي په دې هغه کې. خو دی وایي چې دا چې کوم لیکواله ده د دې آرټیکل ده نو دې په کې ډېر تفصیل راوړلی دی. دی وایي چې د پاکستان پوځ به هم دې ته اړ باسل شي چې څنګه چې د عملیات وشول د هغه ته سرجیکل سټرایکس باندې چې کومه خبره د پاکستاني خو چې نه مني خو هند دغه سرجیکل سټرایکس کړی دي. نو وایي چې دا رنګ عملیات وشول نو پاکستان پوز به دې ته اړباسل شي چې جوابي کاروي وکړي او کچري هندي ځواکونو بیا یعنی دغه شانتي د سرجیکل دغه وکړل نو د پاکستان د پوز سره به هم ځکه چې خلکو هم د پاکستان په پوز باندې او میډیا هم د پاکستان په پوز باندې یو فشار اچولی او دباو اچولی دی. نو دا یو بل د هندستان د یو پوخانه پوزی افسر دی اجی شوکلا دی دا وایي چې کچری داسې وشول نو دی وایي ځکه د پاکستان پوز دا تاثر نه پرېږدي چې ګنې د ملک ساتلو لپاره هر وخت چمتو دی او هر وخت تیار دی او بیا نه پوهیږو چې دا جنگ به تر کومه حده پورې رسیږي. غټه خطره دا ده چې کله ته جنگ تود کړې نو بیا به یې سړوې څنګه. دا د بروس ریډل یو بل کوټ دی چې وینا ده چې په دې بیان کې راخیستې ده. خو اجی شوکلا چې کوم دی دغه پوځي دی وایي زه یریږم ځکه مونږ اسرائیل نه یو چې په غزه باندې ورشو یا امریکا نه یو چې په هیټي باندې ورشو. مونږ د دنیا څلورم غټ پوځ یو د هند وایي او د یولسم غټ پوځ سره مخ یو. نو دی باندې فکر هم دی. بیا یو بل هغه چې کومه ده دی ویل چې مودی کوشش وکړو د نواز شریف او د پاکستان په حواله باندې چې څنګه مودی رالو اقتدار ته نو هغه د ټولو لمبې دا کوشش وکړي چې د پاکستان سره تعلق کې او وزیر اعظم نواز شریف سره کوشش وکړي دوی چې مودی کوشش وکړو چې د نواز شریف او پاکستان سره تعلق کړي خو څه نتیجه نه ورکوي. نو او دا غي وجه دی خی ځکه نتیجه نه ورکوي چې نواز شریف ته معلومه ده چې په پوز یې څومره وسرسي دومره په هغه زور نشي راوړې چې دې په خپل د اختیار نه وباسي. یعنی دا چې کومه د هندستان اند په اړه حواله باندې کومه پالیسی ده د پاکستان د پوز پالیسی ده او نواز شریف ته خپل اختیار معلوم ده نو هغه په پوز باندې دغه نشي کو دومره نورم پښکې یا دونه نورم په زور راوړي نو څنګه چې مخکې اقتدار به لري دا ډیر امکان دی چې اقتدارم به لري. خو وای چې د خلکو او د میډیا غوښتنې چې کوم دي هغه جذبات را پارولې د پاکستان د نن اوس خبره کوي. وای چې دا دغه چې کوم دی شوکلا دا چې کوم پوخانی هندوستاني پوځي دی د مودی په اړه باندې وای چې مودی اوس په زمري باندې سور شوی دی اوس د تر نشي راکوزیدي. د دې په جواب کې د پاکستان چې کوم دی د بلې خوا د پاکستان کې هم یو ګڼ شمیر خلک د پوز په شا ولاړ دي او دغه شان میډیا هم چې دا د پاکستان حکومت مجبوروي چې د صبر او زغم خبرې ونه کړي. دا مایرا مکډونلډ دا داغي یو خبره او بیا بروس ریل هغه اخري خبره وایي چې حالات ډیر خطرناک دي بس یو ترهګر بریت ته یو ترهګر بریدې ترمنځ دی بیا سکیږي دا به وخت خای. ما غوښتل چې دغه د ماهرینو کوم رائے وي د ور سره شریکم د خپل اوریدونکو سره.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د ګرانو ریډونکو تاسو ته رپورت وړاندې کوو. د پاکستان د سټیټ بینک یا د مرکزی بینک د امر په حواله سره چې نورو بینکونو ته په ملک کې د امر جاری کړی دی د مشکوکو ترهګرو یا تندربه کاروایانو کې لاس لرونکي تنانو د بینک کاتې دی او وتړي. دا قریبا 4000 کاتې جوړیږي او د دې فهرست د قومي تندروي پر ضد ادارې نیکټا تیار کړی دی. خو څېړنکاران وایي حکومت او بینکونو د پاره به ډیره ګرانه دغه تګلارا عملی کی. ارشد حسین په تفصیلی رپورٹ راکئی.
مطبوعات د پاکستان د مرکزی بینک د ویان عمر قمر دخلی لیکي چې د ترهګرۍ د مخنیوي مرکزی ادارې نکټا لخوا د ورکړې شوو فهرستونو په اساس د داسې کسانو بینک کاتی تړلې یا کنګل کړې دي د چا نمونه چې د ترهګرۍ پر ضد د کال 1999 د اکټ په سلورم شیډول کې شامل وو او د نکټا لخوا چې مرکزی بینک ته کوم سلور فهرستونه ورکړې شوې دي هغه کمرشل بینکونو ته هم استولې دي او په شو کاتو کې د موجود مجموعي رقم په حق لای د کمرشل بینکونو څخه معلومات غوښتل دي. ښکاره دی چې 13 میاشت د پاکستان مرکزی بینک د یوې حکمنامې د لارې ټول بینکونو ته امر کړی وو چې هغوی د هغه کسانو پر ضد قانوني کاروایی وکړي د چا نمونه چې د ترهګرۍ د مخنیوي د مرکزی ادارې نکټا لخوا ورکړې شو فهرستونو کې موجود وو. د مرکزی بینک د دغه ګام مرام د یو شمیر فرقه ییز لا قانونه او تندرو ډلو هلې ځلې قابو کول دي خو سیړونکي وایي چې د پاکستان بینکاري نظام په دغه شان تنانو او تنظیمونو د مکمل بندیز لګولو توان نه لري، او بل دا چې لا قانونه او تندرویا مذهبي تنظیمونه د مالی کومک نورې هم ډېرې لارې لري. اسلام آباد کې د سی آر ایس ایس په نوم د یو تینک ټینک مشر او نامتو خبریال امتیاز ګل د حکومت دغه ګام پر ځای بلي، خو زیاتوي باید چې حکومت د هغه شخصي کاروباریان هم د دغه شان تنظیمونو د مالی مرستو څخه منع کړي.
تنظیمونو کومک د پاره ډېرې نورې لارې دي. خلک اکثر کیش کې نقد پیسې ورکوي، ډېر تجاران دي، د فاټا دي، د پنجاب دي، کراچۍ کې دي، چې هغې حکومت ته خو ټیکسونه نه ورکوي، خو براه راست ډایرکټ دي ته داسې ګوندونو ته فنڈنگ ډیر کوي، احتیاط ورکوي، ولې چې دا غي په نظر کې دا ډیر ښه کار کوي لګي.
د پاکستان سیول او عسکري قیادت د پېښور په آرمی پبلک سکول د ترهګرو د خونړي برید وروسته کال 2015 کې د ترهګرۍ پر ضد ملي تګلاره جوړه کړې وه، چې پکې د ترهګرو د مالی کومک ادرولو ګام هم شامل وو. که څه هم د پاکستان حکومت او فوج د دغه ملي تګلارې لاندې په ټول هیواد کې بغیر د کوم توپیر څخه د بندیز لاندې راغلو تنظیمونو پر ضد د کاروایې پخلی کوي، خو په رستو کې د ځینې لا قانونه تنظیمونو سره د حکومتي وزیرانو ملاقاتونو د حکومت او فوج په دغه عزم سوالونه راپورته کړي دي. او د دفاعي چارو څېړنکار حسن عسکري وایي د ترهګرۍ پر ضد د حکومت پالیسي د تضاداتو ښکار ده.
بڑا پالیسی کا مسئلہ ہے پاکستان میں، حکومت جو ہے وہ ایک پالیسی اڈاپٹ کرتی ہے، ذرا سا پریشر پڑتا ہے خصوصاً مذہبی حلقوں سے، وہ فوراً اس پہ کمپرومائز جو ہے وہ کر لیتے ہیں.
ہغوائی داد پاکستان دا پالیسی یو لویا مسئلہ دا، حکومت یو پالیسی خپل کړی خو چې د مذہبی طاقتونو لخوا پر الیکشن فشار راشي نو سمدستی سمجھوتا وکړي. سرګند دی وی چې د لا قانونه مذهبي تنظیمونو او په سلورم شیډول کې شامل د ځنې تنظیمونو مشرانو وړاندې وروزو کې د داخله چارو د وزیر سره ملاقات کړی وو، او د داخله چارو وزیر د دغه تنظیمونو د کارمندانو د تړل شو شناختی کارډونو د پرانستلو امر کړی وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخیږي، نه پښتو ویل نه ډیر خلک من کروږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سروخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي هسې نه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي. اوریدونکو د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبری خبرونه ته تاسو غوږی یو برخه تاسو واوریده، بل برخه کې به لک سات کې تاسو ته په نورو مهمه موضوعاتو باندې تفصیلی ریپورتونه وړاندې کوو. او دغه مهمه موضوعات څه څه دي، لک دغه لند احوال به تاسو ته وړاندې کوو. په فرانس کې د کډوالو تر ټولو غټ کیمپ د یو زینا بلزیتا د منتقلولو هڅې روانې دي، په دې خپل به تفصیل وړاندې کوو. په موسل کې جګړه کم حد پورې رسیدلې ده، د داعش پرست دغه تفصیلی رپورٹ هم لرو. بیا د امریکا سیاسي منظرنامه صدا، د امریکا په سیاست کې سره واندي صدارتي کمپین تر کومه حده پورې رسیدلې ده، دا تفصیل هم لرو. او نن چې په ټوله نړۍ کې د پولیو پر ضد عالمي ورځ منځلې کیږي، په پاکستان کې د پولیو پر ضد هڅې څنګه روانې دي، او کله پورې به د پولیو د وایرس خاتمه په پاکستان کې خصوصا په خیبر پختونخوا کې ممکنه شي، دغه تفصیلی رپورٹ هم موږ سره شته. په بلوچستان کې به هم د پولیو پر ضد د مهمونو په حواله سره، د پولیو د کیسونو په حواله سره تازه صورت حال تاسو وړاندې کوو. او په افغانستان کې د یو ایس ایډ یا د یو ایس ای آی ډی په مرسته باندې چې کم کارونه روان دي، کم حکومت ته نورې پنګي ورکړې شوې دي، دغه تفصیل به هم تاسو ته حکمل روان وړاندې کوي. موږ سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا ریډیو خبری خبرونه کې ور بیا تاسو ته هر کله وایو وړاندې کولاول د خبرونو سرټکی
د هند او پاکستان ترمن د پولې یو خو بل خو ډزو کې نږدې درې کسان وجل شوې دي. د هند ترول کې لاندې کشمیر کې د پاکستان په لور توندره وړلو لخوا د ترهګرې پیښو وروسته د دواړو هیوادونو ترمن وزا کړکېچنه شوې ده.
د داعش نه د عراق دویم لوی خار موسل بیرته اخیستلو دپاره د روانې جګړې په اتم ورځ عراقي او کورد فوزیان د خار ختیځ او جنوب په لور ور روان دي.
او نن په ټوله نړۍ کې د پولیو ناروغي ورځ نمانځل کیږي. پولیو ناروغي اوس یوازې نایجیریا، افغانستان او پاکستان کې پاتې ده.
د پاکستان او هندوستان ترمنځ په ورکینګ باونډری ډزو کې لږ تر لږه درې تنان وژل شوي او په دې کې دوه ماشومان هم دي. هندي پولیس وایي د پاکستان لخوا شیلینګ او ډزو کې د ګل په سهار وختي یو هلک مړ او څلور تنان زخمیان شوي دي. بلخوا د پاکستان فوج وایي هندي فوج په لانجمنه پوله ډزو کې دوه پاکستانیان وژل دي چې پکې د اتلسو میاشتو یو ماشوم هم دی او اووه تنان نور زخمیان دي. یاد دي د هند ولکې لاندې د کشمیر په اوړي کې په فوجي کیمپ د حملې او د هغې نه پس د هند لخوا د پاکستان ولکې لاندې کشمیر کې د سرجیکل سټرایکس دا وو حالات د وړاندې نه خراب کړی دي.
د خیبر پختونخوا پولیس چارواکي وایي نامعلوم موټر سایکل سورور نن د 400 سر دریاب سیمه کې د استخباراتي ادارې یو انسپکټر په ډزو وجل دي. پولیس د ملزمانو نیولو لپاره هڅه کوي او د طالبانو جماعت احرار ډلې د دغه پیښې مواري قبول کړي. بلخوا نن د بنو پولیس وایي لکه مروت ضلع ته نږدې د بوریوالا تانې په حد کې د دوه خزې مړی موندې دي خو په ډزو وجل شوي او علت یې نه دی معلوم شوی. اخوا بیا د پاکستان ناکرار صوبه بلوچستان کې چارواکي وایي نامعلوم وسلوالو په ډزو د ساحلي ښار گوادر په سیمه کې د سمندر غاړې مامور دوه امنیتي عسکرو په شمول څلور تنان وجلي.
د پاکستان د قومي صحت اداره ان ایچ ایس وای پاکستان کې د پولیو په کیسونو کې 20% کمواله راغله. د وزارت ویاند وای دینه معلومیږي چې موږ د پولیو خاتمه هدف ته ډیر ورنږدې شو یو. یاد دینن په ټوله نړۍ کې د پولیو د خاتمه عالمی ورځ منځل کیږي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا په دنیا کې یوازینی درې ملکونه پاتې شوي چرته چې وسوم د پولیو وایرس موجود دی. د پاکستان صحت چارواکي وای دوی به په دغه ورځ د پولیو پر ضد د څلور ورځنی مهم آغاز کوي. دغه مهم به د خیبر پختونخوا او قبایلی علاقو د پاره
د پاکستان د محصولاتو ادارې فیډرل بورډ اف ریوینیو بی آر د هیواد مرکزی بینک، سٹیٹ بینک او د ونډو د بازار د سارنې کمیشن نه د پاناما او بهاما لیکس کې د شاملو خلکو د بینک اکاؤنٹونو تفصیل غوښته دي. په پاناما هیواد کې د 500 او سلور نوی او د بهاما هیواد کې د 150 پاکستانیانو په اړه معلومه شوې چې په پټه کاروبار کړي او د ملک نه په اربو ډالر اوخ کی چې په کې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د خلکو نمونه هم شامل دي.
د شمالی فرانس ساحلی خار د کیمپ نا کډوالو کډی شروع کړی دی. د فرانس حکومت وایي د جنگل په نوم دغه کیمپ په لې علاقې ته وړل کیږي. په دې کیمپ کې تقریبا 9000 کډوالو سیږي او د دوی منتقلی کې به یو هفته وخت لګي. دغه کډوال به په ټول فرانس کې د کډوالو مرکزونو ته منتقل کړي شي او دوی ته به په فرانس کې د پناه موقع هم ورکړي کیږي.
عراق کې د داعش ډلې تر ټولو مهمه خار موسل آزادولو لپاره د عراقی ځواکونو او اتحادیانو د عملیاتو په ترڅ کې د عراق کورد پېشمرګ ځواکونو د اتوار پر ورځ د عراق تر ټولو لوی خار موسل څخه بهر د داعش د جنگیالو په ضد لوی پرمختګ کړی دی. د کورد پېشمرګ کمانډرانو وینا ده د هغوی د داعش تر قبضې لاندې سیمو کې په لویه پیمانه پرمختګ کړی. د دغه پرمختګ په داسې محل کې شوی چې د امریکا دفاع وزیر اشکاټر هم دغه سیمې ته ورغلی.
د امریکا صدر براک اوباما وایي ریپبلیکن صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ ورځ تر ورځه ځان د صدارت دپاره نور نامناسب ثابتوي. هغه په لاس ویګاس کې یوې دستورې ته وینا کوله. اوباما د خپلې ډیموکریټ صدارتي امیدوارې هیلري کلینټن حمایت کوي. هم دغه شان خبره هیلري کلینټن د نارت کیرولاینا په شارلوټ کې هم کړې. هلته هغه خپل انتخابي مهم چلوي.
د امریکا د آسیایي هیوادونو لپاره سفارتکار ډینیل رسل د فلیپاین په سفر دی. نوموړي خپل تازه سفر په داسې وخت کوي چې د فلیپاین صدر دیت ورته د زیارت په ورځ د چین سفر ورسته ویلی و د امریکا نه خپل پوځي لارې جدا کوي او چین سره به اتحاد جوړوي. د فلپاین اکثریت خلک د صدر د دغه وړاندیز مخالفت کوي او په دې اړه اوس صدر د لانجمن تجویز پاړه د پارلیمان او کابینې د مرستې تمې لري.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د اکرانو ریدونکو په فرانس کې د شمالي ساحلي ښار سالیاس کې د جنگل په نوم باندې د کډوالو تر ټولو غټ کیمپ ته تړلو کوششونه روان دي. په دغه کیمپ کې تقریبا 7000 پورې کډوال اوسیږي او د فرانس حکومت وایي چې دوی به په ټول فرانس کې د کډوالو مرکزونو ته منتقل کړي شي او دوی ته به په فرانس کې د پناه ورکولو موقع هم ورکړی کیږي. تفصیلات په دې حواله سره اورو محمد عالمگیرنا.
د فرانس غربي کالې ساحلي خار کې د کډوالو د ځنګل په نوم جوړ کاپ د ختمولو حکومتي فیصلې وروسته د غلطه د نړۍ د بیلابیلو سیمو نراغلي کډوال په کډه کولو مجبور شوي. فرانس وايي دا ګامې د انساني همدردۍ په بنیاد پورته کولو فیصله کړې چې ورسره به د هیواد لټولو غټ د جونپړو آبادی هم ختم شي. د کام کې تر 8000 پورې کسان په نامساعده حالاتو کې پراته وو او د دوی په لری کولو بعد حکومت تر مخه یو اونۍ ولګي. د کیمپ ختمولو حکومتي فیصلې خلاف کډوالو پر سر کې احتجاج هم کړي او دوی په کابو کې ساتلو لپاره راغلي پولیس باندې کانې لوټي وشتلې وي. خو بیا د ټولو کډوالو نظر د کام په حق له یو شان نه دی. د ګینی افریقا نه په کډه امدو دیالو وای هله لري چې دا حکومتي فیصله به خطا تاثیر لري. د زیاتوی یوازې د کور نه راوتی او سبق ویل غواړي نو ځکه په دې کار نشته چې سو کې چرته بوزي. دا کډوال به د فرانس نورو ځایونو ته بوتلی شي او حکومت اراده څرګنده کړې چې دوی ته به فرانس کې د اوسېدو اجازه هم ورکوي. خو بیا یو شمېر هغه کډوال کم چې فرانس کې د اوسېدو اراده نه لري او د کالیس نه برتانیې ته اوړېدل غواړي د فیصلې باندې خوشاله نه دي. د سودان نراغلی یو کډوال وای د فرانس حکومت دا فیصله ورته منظور نه ده.
I heard that if I can go to UK and I have a fingerprint in Italy perhaps the
دی وی کوز برتانی تتل غواړه مو زما رجستریشن اټلی کی کیږي نو ما ورې دلی چې برتانیا حکومت په بیا ما واپس اټلی تاسوی او زما داسې نه د خوخه. برتانی د 13 میاشت را هسه د دیار له سبب مور پلاړه کډوال ماشومان په خپل خوره د زیګولو په کار لاس هم پوري کړي. د فرانس یو خیراتی اداره ټيري دی اسایل یا اف ټي ډي اي کوم چې په دې مت کې د فرانس د حکومت نمائندګي هم کوي د دې یو ویان پيري هنري وای تر دې مهاله تر شپږ زو پوري کسانو نه اختنی پختنی کړي او دې هفته کې به یو سل سلور نوي ماشومان برتانیې ته لیږي. دا لا اوس هم واضح نه ده چې لندن به څومره ماشومان واخلي خو داخله وزارت یو ویلي او یا شومانیه برتانیې تراوستي. برتانیا د یورپی ائتلاف قانون کوم چې د ډبلن ریګولیشن په نوم هم پیژندې شي د لاندې د حق لري چې دغه ماشومانو د عمرونو په اړه د دوی له سیاسي پناور کولو یا دوی خپل کورونو سره یو ځای کولو په اړه فیصله وکړي. د ترمنز نن فرانس د کډوالو په کمپونو کې په بیلابیلو ژبو لیکل شوی خبر پاڼې هم خبرې کړې په کومه کې چې د کډوالو نه غوښتل شوی چې دوی د برتانیې ته د اوړېدو خبرې نه واوړي او خپل سامانونه د راغون کې چې نور ځایونو ته واستول شي. د خبرو د کډوالو او چارواکو ترمنز تاوتریخوالی نور هم سیوا کړي. دا کډوال چې زیاتره پکې افغانان، سودانیان، ایتوپیایي او ایرتریان شامل دي به ارزي کمپونو ته بوتل شي او دغه تنه به دوی فرانس کې سیاسي پناه هم غستې شي. د دروازو په دې کار یو سل 15 وخت پورې بسونه مامور کړی شوی. د فرانس داخله وزیر وای نه غواړي چې د کډوالو سره زور زبردستی وکړي خو کچره دا کډوال د کمپونو نه نوزي یا غیر دولتي موسسې ورته کار ګرانوي نو بیا به دوی مجبور وي چې د قوت استعمال وکړي. د ځنګل په نوم دا ځای روانول د یورپ کډوالو لانجې کې یو ثقيله مرحله ګڼل کیږي. د کمپ د برتانیې، فرانس او د کالیس ته ځای اوسیدونکو ترمنځ تعلق هم په وروستۍ موده کې ډیر خراب کړي.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه د ډیوه ریډیو په ویب پاڼه باندې هم لیدلی شئ او اوریدلی شئ او خبرونه لوستلی شئ. www.voadiwaradio.com د ویب سایټ پته ده. راځو خبرونه اړخ ته او حال وړاندې کوو تاسو ته. د عراق د موسل ښار چرته چې د داعش پر ضد جګړه روانه ده او اتمه ورځ ده د دې جګړې. د دې جګړې تفصیلات څه دي، تازه صورت حال څه دی؟ زموږ همکار افتخار حسین موږ سره په سټوډیوز کې دی، هغوی نه به پوښتو. په خیر راغلی افتخار.
مننه سمین حسن.
لاول خو به د جګړې تازه حال په موسل کې چې کوم روانه ده هغه ورېدونکو ته وړاندې کوي.
دا دویمه هفته ده سره چې تاسو ویلې، او په موسل کې د داعش چې کوم د کنټرول لاندې دی، دا د عراق دویم غټ ښار دی. نو د دغه کنټرول ختمولو لپاره، واپس اخیستلو لپاره جګړه روانه ده په دویمه هفته. خو دا جګړه داسې ده اوس، اول خدا و مج په دې کې کوردان او عراقي عسكر چې دی دا برخه اخلي، خو د کوردانو کې کردار بیا ډیر مهم دی. وسلی جګړم هغوی کوي. دغه عسکر لا خار ته ورننوتې نه دي. دوی غیر چاپیرا په خاصه توګه په شرق او په سویل کې جګړه روانه ده. دوه کلی چې دی غټ غټ، دا نن او پرون د اتوار پورز او د ګل پورز چې دی بشقه کزه دغه نوم صحیح ویمه بی ایس ایچ آی کیو ای د لیکل دی، او برتلا دا دوه سیمې چې دي په دې کې ډیر کلی اخیستلی شوي دي. خو هلته کې لا خبریالان نشي تللي چې تازه پورا دنن اسه حالات تی اغه ویل شي. او بیا پکې ډېر سیمې دغلته کې نور هم نیولې دي غیر چاپیرا د کوردو او د دغه عراق عسکرو. د نږدې سیمې چې بیا شاوخوا اوربل دی، هلته کې د امریکا د دفاع سکتر دا تیر د اتوار او خالی پورز د چارواکو سلیده کاته کړی دي، او د کوردانو رول استایل دي چې دوی ته کیژوالټیز یعنی د دې مړی زکه په دې جګړه کې زیات کیږي چې دوی ټولو نه سخت جګړه هم دوی کوي. نو کو ګوره د غسیمه زیاتره تر اوسه پورې چې داعش پر ضد تندرا وډلې پر ضد چا قوي جګړه کړې ده، نو هغه هم کوردان دي په دغه سیمه کې. د دین علاوه زب د وېم چې د پوزیانو چې کم اوس دغلته کې پوزیشن دی، نو په دې کې امریکایي دغه خوشته دی، کومک شته دی، ایئر سترایکس او دغه دغه شته دی. د امریکا چې کم د دې ائتلافیانو د جګړې لپاره د امریکا کم مشر دی، نو هغه بیان ورکړی دی په خپل ټویټر باندې، بیا نیویورک ټایمز هم راغسته دی. نو هغه دا وایي چې اوسه پورې څومره هم موږ اهداف ټاکلیو نو هغه تر سره شوی دی. خو یو پوښتنه ده چې آیا دوی په ستراتیژیکي توګه باندې نه غواړي چې لا ډایرک خار ته ورننوځي، او کنه کوم ریزیسټنس یعنی مزاحمت ورته کیږي. خو د سیمې نه سار ما په ان پی آر باندې د دې ځای یو وتلې ریډیو دی، هغه خبریال رپورټ ورکو چې په غټ شمیره کې خلک لګیا دي دغه پریدي
مسلمان. ترکی کردار هم په دې جګړه کې مخې ته راځي. ستاسو په نظر کې ترکی ولې غواړي چې په موسل کې خپل عسكر په ځای کې یال تکي کنټرول ولري؟
د طیب اردوغان چې دی د ترکی په دې جګړه کې هغه په کار چې زمونږه رول وي. خو عراق وزیر اعظم لبادي خبرداري ورکړې ده چې موسل ته جګړې لپاره راغله د داعش خلاف، نو ګوره به ورته په انګریزي کې ویل دي اټ ول ناټ بی ا پیکنیک. دا سینه چې تاسو په سیل راغلی تازه بیخی نیخ په نیغه خبرداري ورکړی دی، هغه نه غواړي چې دلته کې راشي. او زلمی خلیلزاد څوک چې په عراق کې امبیسډر هم د امریکا پاتې شوی دی، نو هغه وی په مجله دی نیشنل انټرست کې لیکلی دی چې په دې جنگ کې دننه اوس بل جګړه امکان لري ا د ترکی او د عراق ته. اوس ته ترکی سره کار دی چې سو کې راغواړي نه، او د سره دومره غم دی چې په پردی کور کې جګړې ته بډي راخکلي دي ناشته. نو د اغه خپل وجوهات دي چې به تاسو په دغه سیمه کې، بلکې الته کې لګیا دي پوزونه لیګلی هم دي، خو ا د موسل نه بهر دي 50 کیلومتر دي یا 15 د کشمیره کې زل غلطي ګم هم دغه بشقه سیمه کې دي. د دې مسله دا ده د عراق یره دا د کدی دل تراغ او موسل ته ترکی، نو دی واپس نزی. او د اصلي جګړه د داعش خلاف نه، د خلک په پوی دی، ا د کوردانو خلاف ته. کوردان لګیا دی د ترکی نه د خپل سیمو د آزادولو لپاره یو تحریک شروع کړی دی، او دا اغه سیمې دي په کم کې چې د کوردانو بیا زیاتره د غشاو خو د عراق ته سیل مچ کم کې اکثریت دی د کوردانو. نو د اصلي جګړه په ذهن کې دغه پرته ده. او بل یو سوچ دا هم دی چې دا تر ډیره وخته پورې کله چې خلافت و نو دا دوی لاندې وه، خو دوی دا سوچ نه دی کړی چې موسل خار خو د میزوپوتامیا هغه د وختو د چې عیسی علیه السلام د پیدایش نه وړاندې دومره غټ خار و ده. نو د دغه خپل اهداف دي د ترکی دی، د داعش غم دونه نه دی وړی څونه چې دی خپل اوږد مودې غم چې دی نو هغه وړی.
بل طرف ته بیا د موسل اهمیت خبره هم راځي چې ولې موسل دومره اهمیت لري. یو خو د داعش دپاره که داعش هلته نه وباسلی شي، هلته کې ختم کړی شي، نو بیا به موسل بیا به داعش څه کوي چې موسل هم
یو خدا ده چې دا د عراق په دویم نمبر ښار دی. خو که تاسو وګورئ نو ابوبکر البغدادي د تندروا داعش ډلې مشر چې کله خپل خلافت اعلانونه د موسل نه کړو، او دا د دوی لپاره ډیر مهم دی. بل دا د نظریاتي دغه چې کم بنیاد دی هغه ټول په دې ځای کې جوړ شوی دی. نو زه به دا ووایم چې دا او په دویم نمبر د عراق غټ ښار دی اسلامک سټیټ، یعنی دا ځای د عثماني نیویورک ټایمز کې یو دغه کته حسن یو تن دی د دغې سیمې، هغه پې لیکل کړي دي په هغه پیج په هغه پاڼه باندې کم کې چې هغه ذاتي مضامین یا کلمونه لیکل کیږي. نو هغه ویلي چې انحیازا دا یو ټکی استعمال کړی دی چې د دې لپاره دوی پلان جوړ کړی داعش که موسل دوی بیلی نو دوی به سټریټیجیک ټیمپرری ریټریټ کوي، یعنی سټریټیجیکي توګه باندې ارزی یا موقتی به پشا کیږي، خو دوی د لاسه نه ورکول غواړي دا سیمه. د دې سټریټیجیکي اهمیت هم ډیر زیات دی او نظریاتي اهمیت هم زیات دی، او بیا دا چې د دوی خلافت هم د دین اعلان شو. نو داعش ډلې په مختلفو خپل پلیټفارمونو سوشل میډیا او په مجلو زی په زی دغه خبره کړې که موږ د دینه اوزو، بیا د دینه دوی چې اوزي نو دوی به شام ته ځي. امریکایي چارواکي وي او د شام سره لاره شته دی چې کله دوی شام ته ځي الرقه ته به ځي چېرته چې دوی هیډکوارټر دی. نو بیا به دوی دا مطلب داری چې کله دا هر څه یو اړخته شي نو دوی ته به کار آسان شي. اوس خدا خوره ده دا جګړه، نو دوی ستراتیژیکي توګه باندې جګړه یو پوینټ تر وستل غواړي.
د موسل تاریخي اهمیت څه دی لږ شانتي کاږي
لاندې بده وې مسنګ چې ما وې د ترکی خدا خیال دی چې دا زمنګ د غلان دی و. نو صاحب هغه خو د و می صدینه تر 15 پورې د اول بده وې مسجد د عمر بن خطاب، حضرت عمر بن خطاب کم چې د مسلمانانو په تاریخ کې بیا یو خپل ځای لري، دا د هغه په وخت کې د اسلام لاندې راغلی و فتح کړی شو و. په خلافت کې پاتې کېدو نه پس بیا د ترکی چې کم خلافت عثماني هغه کې هم پاتې شوی ده. خو ګوره یو خبره ډېره ضروري ده چې ګوره د موسل تاریخ چې دی دا د اسلام نه مخکې ډېر زیات غنی او مالدار دی. دا د اسیرین د هغه وختو میزوپوتامیا دا چې کم سیمه ده دلته غټ سلطنت تیر شوی دی، دا د هغې برخه وه. اوس هم چې لاړ شي ټولې نښې نښانې موجودې دي. بیا په دې کې صرف ګورئ سنی مسلمانان نه دي، دا وخت صرف دغه چې دی اکثریت سنی مسلمانانو دی، خدا سے نه د ګوره دی کې کرسچن یعنی سیان دي، کوردان دي، اسیرینز دي، دا ټول تاریخي ځای دی دا، او دا په خواره هسې د دغې برخه ده. بیا په کې داره چې تیل هم پکې دي او ماربل هم پکې پیدا کیږي، او ښه یعنی په وسایلو باندې هم غنی چې دی نو
ډیره مهربانی افتخار حسین د دومره تفصیلاتو
مننه.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د نومبر په 8 نیټه باندې په امریکا کې صدارتي انتخابات کیدونکي دي، د دغې لپاره د ریپبلیکن او د ډیموکرات ګوندونو کاندیدان هیلری کلینټن او دغه شان ډونالډ ټرمپ لګیا دي مختلف ایالتونو ته ریاستونو ته ورځي او هڅه کوي چې ځان سره خلک ملګري کړي. خو په روستیو کې راپورونه وایي چې د هیلری کلینټن چې کوم دی هغه اوس ډېره زیاته مطمئنه ښکاري او ډېره پریشانه د ډونالډ ټرمپ نه ښکاري. د امریکا صدر باراک اوباما هم په روستیو کې ویلي دي چې ډونالډ ټرمپ پر لپسې دا ثابتوي چې کنه هغه دغه هدیره لپاره اهل نه دی. په دې اړه باندې یو رپورټ را سره شریکوي د ډیو ریډیو همکار جواد.
د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ د هیواد د ملي امنیت پر مسالې جلا دریز لري. ټرمپ د هیواد د ملي امنیت مسله نیغ په نیغه کډوالو پورې تړلې ګڼي، له همدې عمله ټرمپ د خپل کمپاین له لومړۍ ورځې امریکا ته د کډوالو له راتلو سره سخت مخالفت څرګندوي. په پاریس کې د تیر نومبر د میاشتې له ترهګریز برید راهیسې ټرمپ امریکا ته د مسلمانانو پر راتګ د بندیز وړاندیز کړی و. ټرمپ همدارنګه هیواد ته د سوریې کډوالو له راتګ سره هم مخالفت څرګندوي او خبرداری ورکوي چې د کلینټن له هغه پلان سره به په امریکا کې د ترهګرۍ خطر زیات شي چې غواړي په امریکا کې د سوریې کډوالو شمیر و 15 زرو ته لوړ شي. ټرمپ په خپلې درېمې مناظره کې چې تېره اونۍ ترسره شو وویل دا چې تاسو سوریې کډوال منئ نو صبر وکړئ او وبه ګورئ چې په راتلونکو کلونو کې څه پیښیږي. کلینټن د ټرمپ دا غوښتنه چې مسلمانان دې امریکا ته نه پرېښودل کیږي وغندله. خدای وویل چې له سوریې او نورې نړۍ څخه راتلونکي کډوال باید سم امنیتي چک شي. کلینټن د دوهمې مناظرې پر مهال وویل زه به هیچ چاته د اجازه ورنه کړم چې زموږ امنیت ته ګواښ متوجه کړي. همدارنګه د هیواد دننه د کورنۍ ترهګرۍ د مخنیوي په برخه کې دواړو کاندیدانو د سخت دریزه او تونلاري اسلام د مخنیوي په هڅو ټینګار کړی. ټرمپ ویلي دي چې دی به د تونلاري افراطي اسلام په وړاندې یو کمیشن جوړ کړي. دا کمیشن به زموږ په ټولنه کې ټولې هغه حلقې څاري چې د سخت دریزۍ ملاتړ کوي. کلینټن ویلي چې د هیواد مسلمان امریکایان به د هیواد دننه د ترهګرۍ په وړاندې له حکومت سره اوږه په اوږه ودرېږي او حتی کلینټن د خپل کمپاین پر مهال د دغو مسلمانو له یو شمیر مشرانو سره لیدکاته هم کړي دي. هغې په تیر ډیسمبر کې ویلي و چې دغه مسلمانان به له ترهګرۍ څخه زموږ د ټولنې د ساتلو په برخه کې تر ټولو غوره لومړني او وروستي دفاع کوونکي وي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د اکران اوریدونکو په ټوله نړۍ کې نن د پولیو پر ضد عالمي ورځ نمانځلی کیږي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا په موجوده کې په نړۍ کې درې یوازیني ملکونه پاتې شوي دي چېرته چې د پولیو وایرس اوس هم موجود دی. پاکستان کې او بیا خصوصا په خیبر پختونخوا کې د پولیو مهم د پولیو پر ضد د څه قسمه مهم روان دی او څومره پرمختګ یا څومره کامیابي دغه مهم ته وسه پورې ترلاسه شوې ده. په دې موضوع باندې ارشد مومند خبرې اترې کړې دي د یونیسف د پاره د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر جوهر سره. دغه تفصیلي مرکه تاسو وړاندې کوو.
Security, 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 security
بی بی شیرینا
د پیغلو پختنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار روکیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکوو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-00-999-0. ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. د امریکا د مرستو ادارې یو ایس ایډ د افغانستان د حکومت سره د 190 میلیون ډالرو د مرستو اعلان کړی دی او ویلي دي چې په دې باندې به په افغانستان کې د تعلیم، صحت، د ښه حکومت او دغه شان نور چې کوم ادارې دي د هغې د ښه کولو هڅې به کیږي. د ډیوه ریډیو خبریال حکمل روان پر رپورټ راکوي.
د افغانستان مالیه وزیر کلیل حکیمی د امریکا متحدو ایالاتو د 190 میلیون امریکایي ډالرو وړیا مرستو د ترلاسه کېدو په هدف د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال وویل شوې مرستې به په هغو لارو چارو په مصرف ورسیږي چې افغان حکومت ورته لومړیتوب ورکوي.
چیزی که ما اطمینان میتیم از طرف حکومت که کمک ها به صورت شفاف و مصرف خاط رسید.
دای وای دی افغانستان حکومت دی دیم رست پر وراند دی داد ورکوی چه دغم رستی با پا دیر شفافیت و رونتیا سر پا مصرف رسیگی او یو زلبیا دی امریکا دی پرختیهی دی ریل لاره دی امریکا لی حکومت ندیر مننه کوام او دی بروکسل پا کنفرانس که دی شوی و جمنو لمخه افغان حکومت تا دم رست دی سپرالو پا هدف با پراتلون کچو و نیو که گنش میر کرار دادونه لسلیگ. دی حکیمی په وینا له ترسره شوی 190 میلیون ډالرو څخه 310 میلیون ډالر د بیا رغونې د پراختیا د ستراتیژۍ لپاره، د اقتصادي سکتور لپاره 130 میلیون ډالر، د ښې حکومتدارۍ لپاره 50 میلیون ډالر او د روغتیا، پوهنې او لوړو زده کړو لپاره 215 میلیون ډالر ځانګړي شوي. نوموړي د امریکا متحدو ایالاتو له مرستو د مننې تر څنګ ژمنه وکړه چې شوې مرستې به په بشپړ شفافیت او روڼتیا په پام کې نیولو سره په مصرف رسیږي.
موافقتنامې کومک بلاعوضی کې از طریق اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا
دای وای دی امریکا متحدو ایالاتو 190 میلیون امریکایي ډالرو وړیا مرستې د ترلاسه کېدو قرارداد دا چې نن د امریکا متحدو ایالاتو له پراختیایي ادارې سره لاسلیک شو. نن دغه مرستې د افغانستان حکومت په واک کې ورکول کېږي. دا مرستې د حکومت لخوا په څلورو بیلابیلو ځانګړو برخو د بیا رغونې په ستراتیژۍ، د اقتصاد په پیاوړتیا، د ښې حکومتدارۍ، پوهنې او روغتیا په چارو به په مصرف رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د افغانستان مالیه وزیر د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د بروکسل په کنفرانس کې د نړیوالې ټولنې لخوا 15.2 میلیارد ډالر شوې مرسته په دې شرط افغان حکومت ته ورکول کېږي چې په حکومتي ادارو کې اصلاحات رامنځته کړي، له اداري فساد سره جدي مبارزه ترسره شي او حکومت هم د نړیوالې ټولنې یادو ژمنو ته تن یې ښایي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د کوربه رحمان بونیری سره واورئ.